زمزیر ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شوو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي د غوڅلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر وختو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تېره شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغزستان ته یو د سفر په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 1:30 د بشکک په مرزاکوب لوبغالي کې پیل شوه. تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وکړ. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم په کلي کې شوې ده. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجۍ وړوېشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوسټ انګریزي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغې خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي او ورنه به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور ووري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه هيله د ټول برک کروغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالي تر سره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلو به پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خبرونه مهمه منځپانګه ده. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې لوري دی ورځنیو لوبو د لړۍ بیلل
منکه له شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سدا کافي ګرم غلطه ډیر زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیر زیاته ده او پیچ سدا خامخا خپل دومینیسی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبي ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمن د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبي پایل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو خیل استرولنی او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزما تړون. د خبرونه د مطالبه پایل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-2 پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډیره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ ورستۍ سیالي د چهارشنبه پر ستر سره تو چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په ورستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ وهنه ور کړ چې یوازې 23 اورونه ولوبول، یو سولوشن منډه وکړي او ټول لوبغاړي له لاس ور کړل. مخکښ افغان توپ وهون کې محمد نبی و چې 23 منډه وکړي. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېر اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلې وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 298 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی وو. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې وو. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دو لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلورته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډل اعلان کړی ده. په اعلان شوی لوبډل کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډل به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې د ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډل کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډل اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبه په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش لمخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهار الحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیر پردیز او رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په وروستیو دوو لوبو کې په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پیلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پیلوبه ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پیلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونې غوره کړې. د دې پیلوبه جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورت کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومیت زهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوی سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشت په 1 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبا نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبا د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د نه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلانډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کېږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دی. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پایته ورسیدې. د افغانستان د تکواندو ولوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه. خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روحلانیک پاپمټ د برونزو یا ژیړو 2 مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوی پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 140 هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربه توپ وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیگ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب او جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریسټیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځي چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیگ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه پورز د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روس له هغه چې د النصر لوبډلې له کریستیان رونالدو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې لزینو مشهور لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونه دویمه برخه ده او ځانګړي مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږیدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوس کې وسو، سیالته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سره کافی گرم غلط ډیر زیاته ګرمي ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ سي ده خامخا خپل دومینیسي خپل رنگ بدلی. بل کومګه د ټیم انتخاب تراسو، د ټیم په انتخاب کې منګه درې د سلوبغاړي سي واقعا خلوبغاړي دي، خو دوی د حالاتو مطابق یا دی لوبی دی کنډیشن یا دی سچویشن مطابق لوب بدل دی لپاره لکستزمنه د وسم زکه دی سټرایک ریټ سی دا کومګه وګورو شپته اوی اتیا سټرایک ریټ باندې درې وړ لوبغاړي لوب کوي، کاغه ابراهیم زدراند او کاغه رحمت شاه ده او کاغه اشمت ده. نو دا پرله پسې دی بیټینګ په آرډر کې راځي او د غزینه سی دا دی منګه هغه د منډو جوړول سی دی سلو سی په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوب وکړي، چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوب وکولای شي. لکه یو ټیم چې موږ ته 300 رنز کړي، اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوب وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوب ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو، کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټی وی او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې د سریلانکا کې په کارو، سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کارو، هلته تمریناتي میچونه کول په کارو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درما لو میچو پیچ بیا ریټ نسو زنه پروګرام سه کوچینګ او منیجمنت په دې برخه کې چې کی تاسو وګاټو په دسی پیچ باندې بیټینګ غوړک سی هغه دسی پیچ نه کاری د لکه تیر دوه میچ په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دې موبایلاتو
ورسته لوب کې د پچ غټل او تو په نه کول مناسب پریکړه و.
په درې ملو بکی پچا یا تاس غټل او پچ نریټ کول او دومه لوب کې هم کوم ګو ګورو په دسی پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دومه لوب کول هم غلطي و او بیا دلته تاس غټل او په دا رقم پچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسی پریکړه کار وس ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت بیا هم په دې شکې د کیپټن سره په دې پلان کې باید د ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پچ ریټ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې ک پچ سي ریټ نسی نو 50% سي د تا میچ بایلي تر سو پورست پیټ سیریډ نکې نو دا دی یو مهمه برخه ده. دی برخه ته باید ډیر زیات پام شوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګرون ذمہواریان یې دومره نه وی لکه ګرون نه دی باندې څومره ذمہواریان یې د په سر باندې وی. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومي آب و هوا ته ټیم روان ده، سره کم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي، او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پی وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی، بیټنګ آرډر، بولینګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وشي. بیسیک کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین لپاره ستراتیژیانې، د بیټسمینانو لپاره ستراتیژیانې جوړول، د هغه خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه دغه کمزوري نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسینګ کول، مختلف داسې شیان کول سی هغه کلم دی پویږي چې میش کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله وس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږ په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم دی. عادي ډول باندې کپتنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره ورونه کې، ته به دومره ورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلوم چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکنه دا یو پلان سوی د وخت، د بیټسمین، د وخت، د پیچ، د حالاتو مطابق کلم دسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغیرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلې. نو په دې شیانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پیو کی او تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د منګه ډیر دیو پلیر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نستا، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نستا، د کپتان د کپتانی کول ریپورټینګ نستا. نسوک جوړوای سي نه لوسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم رس پر ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټيږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره ته سوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار کړی، محنت کړی، نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو د دې هر څه، نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جهانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي، سدا ناشونی دی. او د کی د کپتان رول دی جدي ده، د لوبولو کپتان مشر کې لوبډل مشر باید په دې کې ډیر جدي وسیږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. د ټکو ته باید دوی ډیر سمه پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي، بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي، دی چې یو بالر لپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروفه ده، او بیا دا ډېر فرق کوي چې موږ یو بل ملک تازو او دی غو په پیچونو باندې لوبه کوو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وی، نو په بیا پر پامې سده سخت سي. شلاورس کې خودی سي پیچونه جوړیږي، سينه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي سي تاونس وځي، یو یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی، غدغه د پاره غلیمت دي. خو په ونډه کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کېدو چانس هم ستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي، بال لفټ کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوک وهي، رنزونه هم سي دي، له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربسته په کار دي سي د هم په خپل ځان باندې فکر وکي، د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوري بار بار اوټیږي، نو د باندې دي چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس په کار ده.
چې دا به څوک پیو کی دا به څوک ټارګټ کی چې دای په دغه ځای کې بل وکټ سیدا نه لاس اور نه کی. نو ګربست دی ونډي کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډېر مهنت ورته پکار ده. بل ګربست په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینې وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټیم کې ځای لري او د لوب کوي سیدا د ټیم د پاره خبره نه ده. یو څوک باید بل هم د ګربز سره پټیم کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوب نه کوي سی هغه د ځای باندې تل لوب کوي. دا به په ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره بم یو د خوي سی کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره بم ډیره خبره وي. خو دا دیس از سٹارٹ سی اوپنر د نظر اوټیږي لغه سره ټیم ډیر زیات په پریشر کې راځي. ګربست په کار دي سی مهنت په غځای باندې او کیس کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي. دای باید د دغه ځای ته پار لک ټایم وباسي کار پیو.
په دې لوبلړې کې ولیدل شو چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونځ لري، یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران و نه کړای شو چې پاړې و غځوي دا ستونځ به کله حلېږي.
ګور دلته خو هر چا رول باید معلومی کمخ کې ماستاتو ویلې چې د منګه درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم ملال دې سره متيږي. بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي د نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده. نجیب زدران سي د هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه د یو بیټسمین په شکل کې د سی لوبې ته مجبور سي سي هغه یا به وکټ لاس نه ورکي که وکټ لاس ورکي له دن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اصلو لوب کوي. نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډیر زیات غور وسي او لوبغاړو کې څه خبره نسته. لوبغاړي سي دي ټول به استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي خو د دوی طبیعت د لوبې سي ده هغه د دوی رول ده هغه د دوی سي ده هغه کبي نکته ده یغه ته پاموسی او لغینه باید مونږه استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول له سي دی باید که بوپنران زرا اوټسي وي دوه لپاره دغه په ځای منډي جوړی کی لاندې ټیم تم یو د سی یو پلیټ فارم جوړ کی سي ټیم اول ته میچونه بایلي. نو دا ډیر یو مهم پوزیشن ده دې پوزیشن ته کار سو کلوب کې نو ډیر مهنت ته پکار ده او کچیر ته موږ فینیشران ل 15 ډیر ساور نه مخ کې راځي څلوخت اور نه مخ کې راځي دغه لپاره غسلو به کول بیا ډیر زیات سودمن ده. کومه چیر ته نبی او نجیب د سې وخت کې را لیګو سی البته موږ نور ټیم په 500 رنځو اوټي او ټول د شپې ته بال نیلو بل نو بول سی وی د څو څلويخ بال دی پاتی او دوی د لوزین له برا جوړي بیا ستونزمنه د دوی نس کولای. نو ټول بیټینګ اډر باندې غور پکار ده او د لوغاری سي نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانی سوځوي په دغه ځینو باندې سي د کار پکار ده د ته اصل تیاری وای. نو موږ خامیانې ډیر زیات لرو تخنیکی خامیانې لرو سي دا یو خبره نه ده. نور خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسائل کوي هغه به جوړ شي خو تخنیکي خامیانو باندې ډیر زیات کار پکار ده.
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپهونکي بیخي بې وسو ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
لمنګه لوبغاړي مطلب خامیانې ډیر زیاتې خامیانې لري زه به د ټولو خامیانې نه وایم خو خامیانې ډیر زیاتې لري په دې باندې کار ورته پکار ده. د یو فاست بالر دپاره دا ډیر ستونزمنه نه ده چې لمنګ لوبغاړي دي وسوځوي که چاته دی آوټسایډ دی آفستم نه لږ بار آؤٹ سوینګ کې اوټیږي که چاته شارټ پیچ کې اوټیږي که څوک میډل سٹم کې وساتي او لږ ان سوینګ ټایپ بال وکي اوټیږي وغیرہ وغیرہ څوک په بریکر باندې به الګ ستونزې لري په سپینر خلاف. نو دسه څوک بیا سیدی هټ ډیر خکې سټرایک روټیشن نهسته څوک بیا دومره د سټرایک روټیشن په وخت کې دومره ډاٹ بالز کې خو مختلف دسه شیان دي چې منګه په دې باندې لوسه پوره نه توانی دلی چې منګه په دې شیانو باندې کار وکړو. ان شاء الله انده کې که موقع و نو د شنه ته باید ډیر زیاته پاملرنه وسی.
پراتون کې اسیا جام او نړیوال جام کې بعد افغان لوبډلې برخلیک شوی او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه سیمنګ روانیو دا څنګه سیمنګ روانیو ایشیا کپ ته یو ټیم وړ کپ ته بل ټیم ده د پاکستان خلاف بیول ټیم ده بل وز سریلانکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه سی کومګه دومره زیات بدلو را بدلو بیا مونږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولای سو نو ورلد کپ ته ټیم جوړولای سو وس نه سی دا په یو لوبډله کار کول دی او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته سکل پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګټډ کار وسو. که څوک په ټارګټډ کار نه پويږي مونږ ته دی وایي لمونږ د کومک واخلي مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخو چې باید سره کم کار وسي او هم ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د مونږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د مونږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډیر ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی منګه د کارکردګي ډیر ښه وي.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې ونې د لوب له میدانه ونې خبرونه بشپړه شو. الله ورېدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.